د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غربي دولس بجې سويزه بوريوال کاکړ درته پکې هر کلی وایم په خبرونو څخه خبرسته به تاسو د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه واوري او د خبرونې په دویم نیمه کې به درته د مشال ریډیو دوی ونیزي خبرونې تاند هلي او قانوني لارې هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د کورنوي چارو وزیر وایل تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه سو چې غوښتنې د منلو وړ نه وي. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 14 څلور تنه وژلي او د قزاقستان چارواکي وایي تر احتجاجونو وروسته تر 400 زیات کسان د ترهګرۍ او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه سو چې غوښتنې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید احمد دا څرګندونې د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې وکړې.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطنا داسی رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا وی سره د افغانستان د طالبانو د لاري مذاکرات کیدل او مونږ ته چې افغان طالبانو سرنګ په ګوته کړی وو نو هغه شرطنا دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغه بیا په خپل اوربن مات کړو بیا مونږ ور سره هم تماس اونه نیولو.
شیخ رشید ومنله چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوی دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په پخوانی قبایلی سیمه جوواګي کې 14 څلور تنه وژل دي. د کوهاټ پولیس وایي چې دا 14 د جنوري 2 په ماښام په ګلوتنګ سیمه کې د شپونکیو په یوې جونګړې کې سوې ده. د دوی په وینا شپونکیو مارټر توغندی میندلی وو او کور ته یې راوړی وو چې 14 وسوه. د دوی په وینا وژل شوي کسان د منسیری دي. د بلوچستان په لویو لارو باندې کارکونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2020 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچي پر غزیدلو سړکونو نږدې 8000 د ټریفیک حادثې سوي وي. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمی رحمان مندوخیل د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې په دې پیښو کې په مجموعي توګه تر 10000 زیات کسان ټپي سوي وو او 233 وژل سوي وو. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د کوټي کراچي او د کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډیر زر دوروي کړي. جماعت اسلامي وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون بیرته نوي اخیستی. د جماعت اسلامي د کراچي مشر حافظ نعیم رحمان د جنوري پر 2 مشال رډی تول چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیاتي ادارو تعلیمي ادارو روغتونونو او سیمیزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستی دي. خو د سند د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه د جنوري پر 2 رسنۍ ته وویل چې د خلکو د ګټو او د بلدیاتي ادارو د شوالي لپاره په دې قانون کې بدلون کړی دی. د افغانستان په هرات کې یوې 14 لږتر لږه 15 عام وګړي وژلي او لس نورې ټپي کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یوه مشر ثابت هروي بیگا مشال رډی ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یوه مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي بم په وسیله سوې ده. د هرات د سیمه ییز روغتون چارواکي بیا وایي چې د 14 له کبله 9 تنه وژل سوي او 9 نور ژوبل سوي دي. د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 2 ویلي چې تر 400 زیات کسان د ترهګرۍ او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. د دې هیواد لوی څارنوال د دفتر ویاند ویلي چې شاوخوا 1500 نور کسان په لږ جدي تورونو لکه غلاوي ګډوډ چلند او د وسلو پر ښودلو بندې دي. یو شمیر خلاصویو بندیانو ویلي چې دوی تور پورې کړی چې پر بند کیا ځورول سوي وو. دا لږ وروسته ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د روس په مشرۍ ځواک د دې لپاره قزاقستان ته ور وبلل سو چې د ولسي نارامۍ مخه ونیسي. دا نارامۍ لومړی د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له کبله له راپورته سوي احتجاجه پیل سوی وي. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان او نیدرلینډز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به 2 یو ورځنۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د کابل پر وخت سهار 11:30 پیل سي. د درو لوبو د لړۍ لومړۍ هغه افغانستان ګټلې وه. بل پلو د پاکستان او افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو لخوا بیګا په نړیوال کپ کې خپل لوبي وګټل شوی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مې اوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د افغان طالبانو په مرسته یې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د هغوی د سختو شرطونو له کبله ناکامې شوې دي. نوموړي د څرګندونې په اسلام آباد کې د امنیتي حالاتو په اړه په یو خبري غونډه کې کړې دي. شیخ رشید منلی چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر مازیګر په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په امنیتی صورتحال خبرې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره شرطونه د منلو لپاره آسان نه وو، نو ځکه په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو. هغه په دغه اړه زیاته کړه،
ٹی ٹی پی کی شرایط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطونه داسې رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا غوی سره د افغانستان د طالبانو د لارې مذاکرات کېدل او موږ ته چې افغان طالبانو سرنګ په ګوته کړي وو، نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپله اوربند مات کړو، بیا موږ ورسره هم تماس ونه نیولو. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد نه په خبری کانفرنس کې په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې په دې روانه اونۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه هم خبریالانو پوښتنې وکړې او هغه دا ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه د پخوا په رنګ په افغانستان دا تور ونه لګولو چې ګنې په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې په افغانستان کې د هند استخباراتي اداره د ماتې سره مخ شوه، نو ځکه اوس هغوی د پاکستان امن ته زیان رسول غواړي.
آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا، آج وہاں طالبان ہے.
نن هغلته کې زمونږ په ضد یو ماحول نه دی، هغلته کې اوس طالبان دي. په افغانستان کې چې ان ډی اس او را د ماتې سره مخ شو، نو دا وی وړې وړې ډلې اوس په پاکستان کې د تراګری پیزا جوړول غواړي. خو د افغانستان پخوانی حکومت او د هند چارواکو په بیا بیا په تیرو وختونو کې د پاکستانی چارواکو دا رقم تورونه رد کړي وو، خو د روستي امنیتی صورتحال او امنیت ته د ورپیخو خطرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه وزارت د پولیسو ترڅنګ ټولو پوځي او نیم پوځي ادارو ته هم د امنیت د ټینګ ساتلو خبرداری جاری کړی دی.
غلام غوث تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي چې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو شتون زیات شوی دی. د ده په خبره دغه ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی. بلخوا ځینې پوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي، خو ځینې بیا وایي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سویو زیاتره بریدونو ذمهواري داعش خراسان ډلې نه بلکې تحریک طالبان پاکستان اخیستې ده. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈیفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چدا دمر منظم نہ دا دمر انتظامی جوڑشت نہ لری د دې مختلفې څانګې دي او د دې کوم داس یو مشر هم نسته چې ته غیر فعال کړي یا ورسره مذاکرات وکړي. په مختلفو ځایونو کې مختلف خلک دي او په داعش خراسان پورې ځان تړي.
تحقیقات خای چې په 2020 کال کې وسلوالې ډلې داعش خراسان په خیبر پختونخوا کې یو حکیم ستنام سنگ او بیا پرله پسې په مختلفو بریدونو کې څلور پولیسان ووژل او په پولیو ټیم یې هم حمله کړې وه. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوې چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بل یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه سمیع سبزی وای لکه نه چې د تیر کال له 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړي. نو د په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالف دي. سمیع سبزی په 28 جنوري مشال ډوته وویل چې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چې دغه ډلې مشران په سیمه کې نشته، وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو څخه یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل دا چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره تنظیمي سټراکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو او د پاکستان له حکومتي ایجنسو سره د دوی ډیر زیات د انټیلیجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان پاکستان ته راځي، نو له دې امله د پاکستاني ایجنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د تحریک طالبان پاکستان همره قوي نه ده. نوموړ زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې دې ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.
اهمیت خو دوی ول زکه ورکړي چې هلته په افغانستان کې د بدري غټو کاروای چې کوم شوي دي تر اوسه پر کلمه چې جمعه په جمعه کوم دماکي وکی دي هغه هم د ایس سره تړلې کېږي. بیا د دین علاوه چې کوم پاکستان سره نږدې کوم صوبې دي په هغه کې چې کوم کسان گرفتار شوي دي یا وجل شوي دي د هغه باندې د ایس نوم اخیستل کېږي. نو دوی ته دا پته ده چې امدی صوبو کې چې کوم د افغانستان مشرقي صوبې دي که په هغه کې تحریک طالبان موجود او داعش هم موجود، نو که تحریک طالبان د پاکستان لپاره مسله کېدای شي نو داعش هم کېدای شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر داعش خراسان ډله په داسې حال کې خطرناک یاده کړي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو لګکیو او پولیسو په ټیمو د بریدونو ذمواري منلې. د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د پیښور ترګری مخنیوي پولیسو ویلي وو چې دغه ډلې درې غړي یې وژلي دي. مرکزي داعش ډله چې په عراق او شام کې شتون لري په 2013 کال کې یې خپل خلافت اعلان کړ او له دې شاوخوا شپږ میاشتې پس یې خپل خراسان څنګه اعلان کړه. خراسان په یو وخت کې د افغانستان او له دې سره د خواوشا ځنو نورو سیمو پخوانی نوم وو.
اسرار الله مومند وشتاسته ریپورت وړاندې کوو. د بلوچستان پر لوی لارو د خونړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. مرستندوی اداره یولس 22 وایي په تیر یو کال کې یوازې د سوبې پر دوو لوی لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې دي. د یادی ادارې په وینا دا پیښې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا پر اعلانو سربیره دا سړکونه لا هم سی یو رویه دی کم چې د ترانسپورټرانو او مسافرو په وینا د حادثو لوی وجه ده. په دې اړه ریپورت للند د میورستاورو. د بلوچستان پر لوی لارو کارکونکو مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2018 کال کې لژوب تر کوټي او ل کوټي تر کراچي پر غزیدلې سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوې وي. د یادی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې لژوبه تر کوټې غځېدلی دی.
کما ژوب ټو کوټه های وی ده په دې باندې په 2021 کې 1900 اکسیډنټ شوی وو او په کوم کې سي 2900 ته نږدې خلک ټپيان سي او شپږ اویا خلکو زبن تر لاسه اور کړی ولی په دې سیمه کې سي در ټولو زیات اکسیډنټونه سي او هغه د کلاس فلا علاقہ د نسي شاخوا سي کوم ایریا ته په دې کې سي او په کوم کې سي تقریبا 650 اکسیډنټ په 2021 کې سي او په هغه کې 19 خلکو زبن تر لاسه اور کړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خنړی سړک هغه دی چې لکوټي څخه په بلوچستان سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکي پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټه کراچۍ های وی ده په دې کې په 2021 کې 6100 اکسیډنټ روډ ټرافیک اکسیډنټ سیول په کم کې د 8000 نه زیات خلک انجر سیو زخمیان سیول او 155 خلکو ځوان تر لاسه ور کړی ولې.
د یادونه ورده چې د شمیره یوازې د سوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړی دی. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې څه هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ټرافیکي پیښې زیات شوې وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوي وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنې مرستې دي چې تر ټرافیکي پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ټرافیکي پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوه کوي چې هم د ټریفیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي. خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 22 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډیر زر دوروي کړي.
دا سیدا چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوروي کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی دی او پر دې به ډیر ژر عملی کار پیل سي. د ژوب او کوټي ترمنځ سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سر ته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لوی سړکونو دوراوې کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسې پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزي خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسي به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پاسپین وام کې ځای خلګو هغه پرلت پای تر سوالي چې لوی اونې رایسي دوام ورکړي وو. دوی وایي چارواکو یې زیاتره غشتنی منلې دي او د نورو یې باور ورکړي دي، خو د دوی فوینا کې یې غشتنی پوره نسوي نو بیا به احتجاج کوي. دوی دا پرلت د دې لپاره پیل کړي وو چې امنیتي چارواکي دي د امن پر ځای کولو او د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال عام ولس نه ځوروي. د مشال رډي خبريال عمر وزیر په دې اړه حال راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د ځایی ولس لخوا د تیرې ویونې نه روان پرلت تیر ماښام پای ته رسیدلې. د پرلت مشران وایي چې اوتمانځای جرګې مشرانو په وسطه مذاکرات وشول، انتظامیه باور ورکړې، غوښتنه یې ځنه منل شوې. په ځنو بروانو ورځو کې بیا انتظامیه سره ناسته کوي. سو پرلت یې فلحال ختم کړ، که مطمئن نشول نو بیا هم ناسته کولی شي. د سپینوام پرلت یو ګډونوال ملک یوسف هارون مشال ریډیو ته وویل چې مشران ورغلی ول، دوی ته ډاډ ورکړل شوی او روانو ورځو کې بل انتظامیه مرستیال کمیشنر سره بیا لیدنه کړي.
ډیلیګیشن جوړ شو چې هغه شه د میزو سربراو شیر حاجی شیر محمد په تخت سربراوی شه میز غاته لړلی ډی سی ته ډی سی چې کیمخه میز 8 بو طالبې پاشه تقریبا 4-5 دو منلې. آغا وچ انشاء الله زړه کی حال کا او د څلورم ورځې پرې او دغه نه بعد چې کی مې د دې ته غسر ریلیټډ دی د اف سی ول سره هغه ول چې ان شاء الله ورته مستو ډیسکس کی او ورته ټیک شي.
سپین وام کې ځای ولز د یو نه نه پرلت پل کړي وو غوښتنه یې کوله چې امن لپاره چې کوم اقدامات کیږي وسله والو زیات کاروایی کیږي نو دا مولس خیال دې ساتلی شي. امنیتی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته صبح وړاندې ویلي ول چې دا مولس خیال ساتي کاروایی د وسله والو زیات کیږي او دوام بلري عام خلک کله هم نه ځوروي. دوی دا هم ویلي ول چې وسله والو او یا د وسله والو سره مرسته کوونکو زیات چې دوی کاروایی پیل کړي نو خلک ته ورته په احتجاج نه راوځي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاندی هیلی.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال ریډیو نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د سره روغی اوسیدونکو وای د انټرنیټ نشټوالی یا د ژوند په اړوند چارو کې مشکلات جوړ کړی دي. دوی وای د دې لقبل په ځنګړې توګه زده کوونکي او کاروباري خلک لډی رستونځو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د زر تر زر ورته هوار کړي. بل پلو ځین ځامې وای چې هلته پر انټرنیټ سره رسمي بندیز نشته او شاید دا تخنیکی ستونزه وي. اشتیاق مسید رپورٹ پر لری.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه او سیدین کی ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه براکښه امداد الله مشال ریډیو ته وویل
بیا ته چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی واته نش دی په یو کیلومتر سے چار کوي په سراروغه شه کما ایل دوله ایریا د پدښ بهخي چار نه کوي انټرنیټ بهخي سستا سټوډنټ ته او کاروباریون خالتا ډیر زیات سلادو میز دے انتظامیہ نہ دا مطالبہ کرے کہ کم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کم مٹے لگا ولی دی چے اپ ہائٹ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا شی او بیا پیراتا سل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کم سگنل دے یہ مسئلہ بیا حل شی او بل پی ٹی سیل روغا چے دا عوام دے پورا روغا گھاٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باند ائے عوام تے نہ ور کوی.
عبد السلام یہی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکدا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دا سہولت دویتا زر بروبار کی
انٹرنیٹ ضرورت شاید انسا بڈر ضروری شاید ہر چا دے پورا ضرورت ہے کنا می سو پرے دے پورا تے کاروباری نے پورا دے سکولے دے پورا پکورنا شے کو کوٹے شے چکرتا نزے آغا سگنل ہچار نہ کئی بار رانٹ کو پریز لگا نا اوپر چ کین پٹی چل کے بولو غلا دا آغا ضروری دا چاغا ولا کی کنا اپ کور سے بازور سے پار دش پکھ چار کوي.
مشال ریڈیو چ دے سراروغا سیمے اسے دن کے دے انٹرنیٹ سہولت وشتنا دے سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخ تکشیش وا غوی و ویل
موبایل ټاورز سره روغه کی خو دا به اسید دی بارانونو و غی د وجه س ټیکنیکل فالټی ادر وایز کو صدا سی اورډر یا س ډایریکشنز نشته جیر دلته به بندي و دا جنت سایډ جوائنټ ټاور وای کنه ک یو فون زونګ اور جیز د دی ټولو یو دلته لګي او د دی تقریبا س 20 سکوئر کیلومتر ریډیس ته دی نو کافی ایریا باغم کور کی دا س نور هم په لاین کې دی او غی سره جی سمرا دا نیٹ والا سپیڈ دے یا نور چ سمرا سروسز پکاری نو اب اور سروبیسلی زیاتی
د سراروغا او سیدن کی دا ہم اویل چ د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دا دویتا د انٹرنیٹ سہولت زر بروبار کی چ دوی پخپلا سیما کشے د دغی سہولت نا گاٹا پورتا کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
جماعت اسلامی د سند حکومت لخوا په بلدیتی قانون کې د بدلون پر ضد په کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د یاد ګوند ځایي مشران وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیتی نظام په اړه په قانون کې کړی دا بدلون بیرته نوی اخیستی. دوی تور پور کوي چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیتی ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې دي. خو د سند حکومتي چارواکي وایي چې د خلکو د ګټو او د بلدیتی ادارو د شوالي لپاره یې په دې قانون کې بدلون کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سند حکومت په دې وروستیو کې د 2013 کال د بلیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منظور کړ. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
دا جماعت اسلامی د کراچۍ مشران وایي چې پسند کې واکمن د پیپلز ګوند حکومت د دغه قانوني ترمیم سره د بلدیاتی ادارو په ټول وسایل په خپل واک کې اخیستل دي. په دې اړه په کراچۍ کې د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن د جنوري په 28 مشال لیډیو ته وویل لدی قانون سره سم د سن حکومت د بلدیاتی ادارو، ټولو تعلیمي ادارو، روغتونونو او د سیمه ایزو ادارو د ټیکس او د ګټې ټولو څانګو کنټرول په خپل لاس کې اغستی او د صوبې په غټو ښارونو کې د بلدیاتی ادارو د استازو او د میئر اختیارات هم کم کړي.
مه مطالبه کرتا هم کې کراچی کې جتنه اداره
دی وای چې زه غوښتنه کوم چې په کراچی کې څومره ادارې دي د هغې د انتظامی کنټرول او مالی چارو واک دی بلدیاتی ادارو ته پیرته ورکړی شي. په کراچی کې د بلدیاتی ادارو د نه واکدارۍ له امله ستونزې پیدا کیږي. موږ د 13 آئینی ترمیم له مخې د سند حکومت څخه د بلدیاتی ادارو واک غواړو او تر هغه به دا احتجاجي پرلت دوام لري تر څو چې دا قانون بیرته اخیستل شوی نه وي او دا ټول هسپتالونه چې سند حکومت په واک کې اخیستي دي باید بیرته ورکړل شي.
تمام هسپتال جس پر سند حکومت نے قبضہ کیا یا واپس ملنے چاہیے.
بلخوا د سند حکومت وایي چې د خلکو په ګټه او د بلدیاتی ادارو د خوالي لپاره په قانون کې بدلون راوستي دي او سن اسمبلی دغه بل په غوڅ اکثریت منظور کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړي او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاہ د جنوري په 28 په کراچۍ کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې ګوندې په پر امنه احتجاج کولو باور لري. خو د سن اسمبلی په 100 استازو په ایوان کې جماعت اسلامی یوازې یو استازي دي او دوی دا ټول بل نه دی لوستي. جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم د دې بلدیاتی قانون ملاتړ کوي خو پسند کی مخالفت کوي
کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نئے لا میں ہم نے بہتر کی ہیں.
دی وای چمنگ پدی نوی قانون کی ڈیر پرمختک کرے دے خود دوی مسئلہ قانون نہ بلکہ بل سدی منگ د بلدیاتی ادارو استازو تا پدی قانون کی زیاد اختیارات ور کڑی دی. منگ پ خبرو اترو باور لرو او د جماعت اسلامی یا نورو سیاسی گوندونو د اندیخنو د هوارولو لپاره منگ یو کمیٹی هم جوړ کړی دا او منگ بداستونزی د خبرو اترو دلاری حل کړو او په دغه نوی قانون کې د میئر او بلدیاتی استازو تا ډیر واک ور کړی دی
کہ جو نیا لا بنا ہے اس میں جنہوں نے بہت زیادہ اختیارات دیے.
بلخوا پسن اسمبلی کی دا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف گن او متحدہ قوم مومنٹ کڑو ہم دا نوی بلدیاتی قانون پزد ہم احتجاج کرے او ویلی چھ دا دی قانون دلاندی دا سن حکومت پزانگڑی توگا پا کراچے کی دا بلدیاتی دارو پا گٹا او انتظام پا خپلواکی اخستل غواڑی. خود سن حکومت دا اطلاعات وزیر سید غنی او بیا نورو وزیرانو بیا بیا دغا تورونا ردوی او ویلی دی چھ پا کراچے کے بعد پخوانی اولس مشر جنرل پرویز شرف هغه بلدیاتی نظام هیڅ کله هم نافذ نشي چې ځنې ګوندونه پرې اونازول شي. د سن حکومت په دې رستوي کې په صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د 2013 کال قانون کې ترمیم کړي او په سن اسمبلی کې منظور کړي دي. د لوکل ګورنمنت ترمیمي بل 2021 په نوم په دې بل لمخې د سن حکومت د کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن څخه د 1300 اسپیټالونو انتظام بیرته صوبایي حکومت ته سپارل شوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز به وي او لاغه وروسته بیا تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو خو لومړی د خبرونو لنډیز د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه سو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید احمد دا څرګندونې د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د کوټ په پخوانی قبایلی سیمه جواګي کې 14 څلور تنه وژل دي. د کوټ پولیس وایي چې دا 14 د جنوري پر 2 ماښام مهال په ګلوتنګ سیمه کې د شپونکو په یو جونګړه کې سوي ده. پولیس وایي چې هغوی ماټر توغندۍ موندلې وي کور ته راوړی وو چې 14 وسوه. د بلوچستان پر لوی لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وایي چې په 2020 کال کې له روب تر کوټي او له کوټي تر کراچۍ پر غځېدلو سړکونو نږدې 8000 د ټریفیک حادثې سوې وې. د دوی په وینا په دې کې تر 10000 زیات کسان ټپي سوي او 233 پکې وژل سوي وو. جماعت اسلامی وای تر هغه وخت به احتجاج کوي چې د سند حکومت د ولایتي نظام په اړه په قانون کې کړي بدلون بیرته نوي اخیسته. د جماعت اسلامی د کراچي مشر حافظ نعیم رحمان د جنوري پر 2 مشال رډي تول چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د ولایتي ادارو تعلیمي ادارو روغتونونو او سیمایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولي څنګه په خپل لاس کې اخیسته دي خو د سند حکومت دا نه مني. د افغانستان په هرات شار کې یوې 14 لږ تر لږه 15 اموګړي وژلې او لس نورې ټپي کړې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو چارواکي وایي چې 14 پرون ماښام پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي بم په وسیله سوي ده. او د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 2 ویلي چې تر احتجاجونو وروسته تر 400 زیات کسان د تراغري او لسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. دا لغ وروسته ده چې د روانې میاشتې په پیل کې په قزاقستان کې خونړي احتجاجونه وسو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو سم تاسو ته مشال ریډیو دوی اونیز خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه تاندې هیله ده چې فرخنده اسد وړاندې کوي او له هغه وروسته به قانوني لاري اونیز خبرونه ووري چې زبې تاسو ته وړاندې کوم. خو لومړی تاندې هیله.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیز خبرونه
په تاندیلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول او د دغه تحریک لوجې د ښځو پر ژوند په اثرات او معلومات درکو. اوریدونکو د 2020 کال په 6 جنوري د خدای خدمتگار تحریک د بنیاد ایښودونکو او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان 43 اتلین دی. په تاندیلی پروگرام کې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د ښځو پر ژوند په بدلون معلومات درکو. راسره اوسئ. د خدای خدمتگار تحریک بنیاد په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو. په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې خزي شامل وي چې د ټولنې د خیر خیګړې او د نجونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی. په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول پوښتلې.
تحریک تو ګورو به دې خلکو ته خو ډېر زړه پاتره لګي بلکې هغه په دغه نظر او ته ګوري چې دا په پاکستان بس به تحریک ختم ولې شو. الله کې هغه ختم نه تر اوسه پورې مختلفو شکلونو کې هغه څو کمې پارټۍ کې هم دي کم ګوند کې هم دي کم ټولنه کې هم ولاړ دي. هغه وخت هم ښځو هغه کې بدلون دا دی چې ښځو ته حق پیژندنه په جایداد کې حصه ورکونه چې کوم دلته رواج نه و لا رسورې ول کوم چکر چې کوم په پښتنو کې د ښځو په خار پر سړو پر قرباني ورکوي. دا شانته زنه شینه چې کوم دی روي شوي او سبق شو.
او مروت صاحب دا پختون رساله چې کوم واکنن په هغه وخت کې بخوزو په دې کې لیکل کول
دا ټول کته سو ګوري په دې هغه وخت مجلې ګوري د سچې کوم رساله ته اشاره وکړه پختون رساله هغه کې مختلف مضمون هم شته دي هغه کې د ماشومان او هغه هم شته هغه کې په دغه ډول زنه خو ځنه چې ماته تاسو ته نو منو واخیستل نور ډیر کسان دي او مطلب دا ده کته سو یې شاعري ګوري کې دې کو ګوري هغه ته دا احساس او هغه احساس ډیر داسې بیکورد کلو کې چې کومه خبره تاو کړه الله تعالی دې نه خټکا مطلب دا دی کوهات نه خپل رسمه کې به احمدی باندې وندې سه کې هغه خپل خزه چې شاته دا کېدله هغه د خپل کالج هډ ماستر ریټایر شو او دې ډول علامه مطلب چې دې د کدي شیش کې ساتشته و تقریبا اتم کې نن نه هم جمعات کې بده دالي کې شوري کړه او پښتون مجله تا خاتونه به لیکل پاتې خاند تا او نور نور مطلب دا مې سیمه مثالونه درکړو او د خزو اغانه کې چدلای سټایل کومو هغه کې هم د دې اویرنس سره د پاسو سره د ډېر بدلون راغلو.
او مروت صاحب په هغه وخت کې په کوم سیمو کې زیاتره د کوم علاقو نه زمو خیبر پښتونخوا نه په دې تحریک کې خزې ویل کا
خو خدا څه دې چې خزې خوشته خبره دا ده کنه چې خزو لیک خو ډېر چې کوم کېدلو هغه خو تاسو لکه خپل اشاره او توکل چې دې سبق نشټواله شو کمیونیکیشن خبره شو او هغه کې هم مطلب دا دی چې خټو کو سیمه شو لکه خټو کو سیمه صرف هغه مطلب مان دي چې هغه د کرکلا دی هغه وی هغه آی سایت ته نو شری یو د تر راغو تا ګور خټه ته نو سیمه چې کوم دي چې صدا شو نو تر تر سوا ته پورې تا ټولي لا کو کې هغه البته جدي ازلا طرف ته سړی پکې وو خزې شته دي خزې شته دي خو چونکې سبق نشټوالي په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره تکوم هغه په دلته په دومره نه دی ادروایز په حال دا شی چې کوم کوم شی ورونو تر رسیدو.
باچا خان په خپل کتاب سماجون او چتجهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیدار شي وي او د سړو سره د ملک ته ازادي لپاره ملا تړلی دا د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پښتونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوشاباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوند کړي چې مقصد یې د انسانانو سره خېګړه کول دي او په دې کې د خز رول ډیر مهم دی.
جی زغو یو سیاسي کارکون هم تاسو به ویلي چې ما زکه هميشه ځان ته خدای خدمتگار ویل دا تنظیم چې جوړېده نو ما مشرانو نه تاسو کو غي ته نو انت څنګه وځوم د بابا په قافله کې خیال دی آیا دا به مغرسو وي بالکل به مغرسي زما دلته موجود دی لکه دلته نمائندگی کول د دې خبرې اشاره دا مونږه سره اول خدای څخه خیال دی زمونږه څنګه سره رورو نور خیال دی رابطه کې سیاسي شعور هم دی هغه کې خزه اوس لګي بیا دا ماحول دا چې جوړېږي لګي دی چې د سپریشن یا غدا باندې زونو کار کی دی لګی دی بچو خزه نو هغه موږ باغی له تربیت ورکو هغه برا بیدارو چې هغه موږ د یو پروپر انسان په تور دی معاشره کې فعال کردار طرفدار او جان دا وی ورکو.
باچا خان په خپل کتاب کې دا هم لیکي چې په خدای خدمتگار تحریک کې د خوځو ترول په اړه د د اوتمانزو د وینا وروسته به چې د چرتتللو نو خزه او ماشومان او سړی ټول باور پسی وو. الف جان خټک چې یو نومیالی لیکواله شاعره او د خدای خدمتگار تحریک لخوا د چاپیدونکو پښتون رسالې دایمي کلمی همکار پات شوې ده یو فعاله خدای خدمتگار و چې زیاتکار یې د جنکو او خزو د لیک لوست په اړه کړی. لدین علاوه سیدا بشرا بیگم، سین بیبی، مجیده بیگم او یوش په نورې هغه پښتني خزه دي چې په خدای خدمتگار تحریک کې یو مهم رول لوبولې دي. پر خدای خدمتگارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کې لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شانمو په خدای خدمتگار تحریک کې د خوځو د رول په اړه پوښتلی دي.
کتاب چې په خدای خدمتگار کمی خدمت دا ټول په دی باندې او هغه لګا د باچا خان د خدای خدمتگار دوی کوم آرټیکولیشن ورکړی دی دوی کوم ګلومبای ورې نواله په روبای پښتون رساله په سترین دی پلیټ فارم او هغه باندې خبرې کولې په هغه باندې ګلومبای پښتون نواله تر
اور کو تاسو اوری چې د بچا خان د خدای خدمتگار تحریک لوجه په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر ژوند کوم اثرات پریوتلی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو، باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکي چې کله د 400 د یو شمیر کلو په دوره وو، نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تحویل وکړ او ورته وویل چې دا ملک څومره د سړو دی هغه همره د خوځو هم دی، او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نوي نو تا سوملا وتړي. د باچا خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابۍ کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابۍ نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې ده، او له هغوی نه مو په هغه وخت کې د باچا خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلې دي.
باچا خان بابا واحد سره د پښتنو په دې قدیم تاریخ کې چې د نن بس د پاسه سل کاله مخکې هغه دا محسوس کړ
سلیم صاحب دار اختیادی چگنی په ثوابی کې د دې خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه، نو د هغه لوجه حال ته د جنکو تعلیم یا د خزو کار روزگار هم زیات دی د هغه وخت راهیسه کومګو ګورو موجوده حالات ته هم تاسو دې تسنګ ګور
تاسو ته یو داشنا خبره کوم چې یو تاپا دی مشهور د پښتنو کې کاران کله زرمو د پوره نشو فخر افغان جنکای به دې جنه دا تپچرا دا تپا کلوخان کلی د ثوابې ضلع د کلوخان کلی یو زنانه وه چې کله خدای خدمتګار ډېر په زور کښې په 1920 کښې، نو باچا خان بابا چې به کوم کلي ته تلو نو ډېر خلک به ورسره د بل کلي نه هم تلو، بیا په هغه کلي کښې ګرځېدو
او د جلوس په شکل کې د جلسې او د تلو بیا د خلکو ته خبرې کول. دا په کالو خان کې د خبرې خپل تحقیق هم کړی دی او د پښې زتله او مېمانه کړی دا او خپل راز مونږه د پاتې د نړیوال پاتې چې کوم اوسو په شعر دی دا په ټول وا پیغلا تور و دا وا د کړی او هغه چې بچا هم بابا وڅلو خځې په کوټو ته خځې په کوټو و تا نه چې اولاد نه و د بچا خان بابا جلوس ته دی دا جلوس ته دی دا د تاپا یو زنا خپل ان فل بدیدا تفکروا د کوټه باندې ولاړوا او دا ته په بچا خان بابا تکړوا چې کله زرمو د پوره د شو فخر افغان جنکای بده نو د بچا خان بابا په تحریک کې د زنانو ډیر رول او د چې کوټه دا سور رڼا وینو کړه په خپل وطن کې خاص کر د پښتنو په وطن کې د زنانو تعلیم او زنانو خپل حق ورکول دا د بچا خان بابا د تعلیماتو اثر دی چې دا څنګه ډیر روان شته د دې خپل دا خبر کوم چې زموږ سوالای چې دا به لیست سي دي زموږ د پښتنو پاتې د ټول راډیو ته او د زنانو او تعلیم چې کنه دا هم کوم کې ډیر زیات دی او دا یو وړي ګوندې دا چې خړی خدمتګار ته ریچو هغه کې د خړی خدمتګارو مشرانو څومره زموږ په علاقې کې تیر شوی دي هغه کې څنګه خپل بچو زامنو سبقونه ویلي دي دا چې په خپل لونو باندې سبقونه د خړی خدمتګارو لونه کې ټول تعلیم یافته دي او د زنانو باندې دا تحریک چې د زنانو په دغه تحریک کې باید د نارینه سره څنګه څنګه په دغه تحریک کې کار هم کړی دی او را پاسې دی هم سره
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه دا د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتګار تحریک او د بچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د خصو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوري او زه بوريوال کاکړمو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی. د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي. په پاکستان کې وفاق څو کارکونکو لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده. ایا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هر صوبې خپل برخه ده؟ ایا د ملت پالو دا خبره سم ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي؟ تا اولدی سره تړلې نور پښتنې هم د دې څنګې له پوهانو سره شریکو او ردو ته د مشال رادیو د دې خبرونی تر پای سره اوسې. د پاکستان د اساسي قانون لمخې دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري. په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وای. اوس پښتنه دا ده چې په بنیادي توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی. د اړوند چارو پو او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي.
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبایي گورنمنت یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکي او کوم کار چې نخلي هغه ته صوبایي ملازمت وایي، او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیډرل گورنمنت کې دي چې اسلام آباد کې هغه کښېني هغه وبري هغه وخت ملازمینو ته که هغه د ریلوی دي که هغه د پولیس دي که هغه د ڈسٹرکٹ مینجمنٹ دی کاغ دا نور دی باغت مج وفاقی ملازمین وی تو هغه بجٹ او هغه پیسې چې دی هغه وفاق ورکی.
وفاق د نور واک تر څنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري. د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې شپږ لکه 2,311 سنکشن نوکری وی او 5,15,281 نوکری وی.
مجيب پانیزی د سنکشن او اکچوال نوکری په اړه وای یو هغه دی چې خلک پر لګیاوی کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي.
هغه پوسټونه دي چې په هر موکمه کې فرض وکړه لزر پوسټونه خالی پراته، کله 5000 خالی پراته، کله 15000، حالانکه هغه منظور ویل فاکزه دوی د کړی دي ته وسه نه دی، یا عدالتي معاملات وی یا اسی سستی وی یا گورنمنٹ چینج سا وی، نو یو سینکشنڈ نمبر جلاوی او چې کوم ډک دی خلګ پر لګیدلی دی تنخواه وی اخی هغه ایکچوال جلاوی، نو ایکچوال همیشه تر سینکشن کم وی، همیشه څو پوسټونه په هر موکمه کې خالی پراته وی چې دوی سوکا سوکا وقتن په وقتن ټکوي.
خلګ زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملزمت ترلاسه کړي. له موجب پانیزی څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دغه خیال وي چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډېر شوي، خو زما خپل رای دا ده چې دا ډېر فرق نه لري. چې کله د ولس ګریډ زه یا بالا ته ولاړ شي هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور د پاره پیسې ورکي، د کرایې د پاره پیسې ورکي، د استوګي د پاره یو میډیکل الاونسز وغیرہ لږ بهتر وي، ډیر فرق نه وي. ډیر زیات سړی نشي ویلای چې هغه ډیر زیات شته دی او ډیر بیکار.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نوموړي د لوړی کچی د نوکریو په اړه زیاته کړه،
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینئرز دی، لکه په سوئی ساؤدن گیس کمپنی کی یا په پیٹرولیم کمپنی کی یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینئر وي، یا ماسٹر ڈگری بد سره یا پی ایچ ڈی بد سره، یا خو ډېر ٹیکنیکل دی. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سروس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي، نو په هغه کې به تاسو ورلس جمعه ته کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وایي، سینٹرل سپیریئر سروسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دی ډپارټمنټ بیا خپل هر موکمه چې د خپل پوسټونه جلا ایڈورټایز کړي، هغه پبلک سروس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باغ کم کم از کم ستا ماسٹر ڈگری خونو پکار وی، یا کم از کم ستا گریجویشن خونو پکار وی، بیا کډیر خلک اپلای وکي چې درخواستونه چې بیا په زراو کې ویني، بیا یو ټیسټ ورته چیز دی، سکرینینګ ټیسټ ورته وی، چې هغه ټیسټ پم تکه، نو هر نوکری چې وی د 17 لوونس گریډ الور څنګه څه تیاری خامخا وایي، اسی واکین یا اسی لارو ته نشي وتللای چې پستوره لې نوکری د پیدا.
هغه ویل د ټیټ کچی ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لاري چاري بیا نسبتا اسانه دي.
کلریکل نوکری، سپورټنت لیول، یا چوکیدار، چپراسی، ډرایور، هغه کې ډیره تیاری نه وایي، هغه صرف ما چې ستاسو ډیگری وو د ایجوکیشن پښتنه کې چې تاسو تعلیم څو اخستې دي، او هغه حساب هغه ته ته چې کاغذان را جمع کړه، نو کاغذ کوم کاغذان ډیر بینو، بیا دوی لانګ لیستینګ، شارټ لیستینګ ما چې دا وو چې دوی نمبر څو دی،
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډیر فرق لیدل کیږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوی او د ځینو هغه کمزورې. اوس پوښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړې برخه یا کوټه هم پکېسته؟ مجيب پانیزی یې په اړه وایي،
ایا د صوبو کوټه یقینا پکېسته، اوس په سی ایس ایس کې چې دی دوی چې کوم سیټان هر موکمه جمع کوي، او پبلک سروس کمیشن ته فرض یې کړه، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سروسز دی، پولیس دی، یا پاس دی په خوا چې بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسل پوسټ هم راواستي و پبلک سروس کمیشن ته چې بای د اصل کسان زما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حسابه چې کوم په این ایف سی کې دوی یا شي دي، دا غل حساب تقسیم سی، او یو ډیر ګڼ شمیر چې دی هغه دوی د میرټ په فارم شي، نو اول څه ته په خپل صوبایي کوټه باندې راځي، او کته بیا ډیر شې قابلیت یې ک صوبایي کوټه باندې نه راځي، دا ته ډایرکټ میرټ ته متل شي، نو دا خصوصا پبلک سرویس کمیشن د سنټرل سپیریئر سرویسز ایگزام ډپارټمنټ سی کوي، ډپارټمنټ هم ډیر هر وخت چې دی تقریبا کوټه لګي په وفاق کې، هر صوبه کې، سندھی کې، بلوچستان کې، پنجاب کې، خیبر پختونخوا کې، دا چې دی خپل کوټه لري او د کوټه مطابق خلک اخی.
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نورو وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو کامونو حقونه تر وړل کیږي. دوی وای یو پلو د وړو صوبو برخې کمې شودل سوي دي او بیا هغوی ته هغه وړې برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو موجب پانیزی مې وپوښتل چې د ملت پالو دا شکایت تر کومه حده پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څه ډېر حقیقت شته، یو څه خو بیا کله کله مغالطه هم پکې راشي. څه حقیقت یې دا تر اوسه چې وفاقي ادارې چې کله دغه اعلان کړي او خلک خپل فارمان یا درخواستونه ورته جمع کړي، نو که کله درخواستونه نشي جمع یا دوی په اخبارو کې نه ورکړي، یا زه ته دلته ناست په بلوچستان کې، په پښین کې، او په مستون کې، او په پنجګور کې، یا په ژوب کې خبر نسو، چې کله خبره جمع کوي دوی بیا هغه تاریخ تر سبب وي، بیا چې دوی د بلوچستان فرض یې که خلک نه راله، دوی باید چې دا چیز دی کیری فارورډ یې کړي او دا بل واري بیا اډورټایز کړي چې باید هر وار زموږ خلک نه راله. دوی څه وکړي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخی، او دا واخی چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا یا د سند خلک نه رالي یا کم رال، نو موږ به دا نوکری داسې کړو چې فلحال به دوی خلکو ته ورکړو چې موږ ته اپلای کړي دا، یا میرټ والا ته به ورکړو. دا بل واره چې بیا موږ برتي کوو بیا دا اوسبو ته بیا کښېږدو او کمپنسیټ به کوو. نو دا بار بار دوی داسې عمل کوي چې هغه و موږ ته ګیله جوړه کړي ده. دویمه خبره دا چې کله یو مسله له موږ سره دام شروع چې ته خلکو ډومیسایل جوړ کړی دي،
د په وینا د دې بل وجه د وړو صوبو د خلکو په یو نه یو بڼه کمزوري هم ده.
او یو په دې کې بل حقیقت هم شته، هغه بیا زموږ د خواسوستي ده. یو خو موږ خبره جوړونه اخبار ریګولر ګورو نه یا سایت ګورو نه، چې کله دوی دا محکمه خپلې نوکریانې په اخبارو کې ورکړي چې خلک اپلای وکړي، نو موږ داسې اپلای ونه کړو. بیا زموږ ځوانان داسې لږ د سستي شکار دي چې باید اوس لاړ شي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې به اوسي، یا دلته د مور د پلار هم خیال دا وي چې زما بچی دي به زما د څنګه ناست دي، د لیکه لږ ګټي هم ټیکې دي، دی نو اسلام آباد له ځي نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو فلانات. دا درېیمه خبره ده. او څلورمه خبره دا ده، آخري خبره ده، چې که ته اپلای کوې پر کښته کلریکل سټاف باندې فرض یې که ستا نوکري کسه ته تنخواه کسه ته 10,000 یا 50,000، نو څلوېښت 50,000 چې ته په اسلام آباد کې ژوند کوې هلته ژوند ډېر ګران دی. نو که ته 50,000 اخلې، هغوی به ته کرایه ورکوې، هغوی به ته په ځان شی خورې، نو تا ته ګر سره بچت کژي نه، نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه.
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین سوی دی. له قانون پوه حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملت پالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کېدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اوله اداره زموږ د عدلیه غه ده، زموږ د عدلیه غه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي، هغه یا خو خالی پاتې دي، څوک برتی سوي نه دي په هغه باندې، یا که بیا برتی سوي دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتی سوي دي. د غرنګا کتر واقع د اسلام آباد ای کورټ کې زموږ د بلوچستان ای کورټ یو کوټه واغه اوس د سیمیاس مخ کې پرکړه ول سنت تر دې مخ کې په هغه باندې بل جت صاحب ناسو. د غرنګا کته بیا فوج را واقع او د غرنګا کته بیا ته نورې ادارې را واقع ټوله پاغت ناسوب سره نه دي. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې سکم د اختیاراتو ویشل سو فارمولا ده، هغه د علاقو په بنیاد نه ده، هغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکه هغه د آبادی په بنیاد باندې ده، نو کم کوچنۍ صوبې چې کمې دي هغه همیشه سره دغه تحفظات دي، د هغه دغه ویره ده چې موږ یا خپل ته برخه بالکل نه سي، یا که برخه سته په هغه باندې وفاق نو موږ سره مختلف چل ول کوي او هغه سیټان خالی پاتې.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړي ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د ده په وینا په دې ملکي ویش د آبادی پر بنیاد سوی، او آبادی د ځینو کامونو او صوبو ډېره وي او د ځینو هغو لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورئ، بنگلاديش کم موجوده است، بنگلاديش تک هغه ټیم چې د کوم مغربي پاکستان، نو هغه لمر سره جلا په دغه خصوصي هغه ولې سیدا به د آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سی یاد به د رکبه په بنیاد باندې، لیکن که کم ټیم سی هغه مر سره جلا سو بیا سی دلته د سلور کومنه بنځه کومنه سره پات سو یا سلور سو به سره پات سو هغه په مز کې بیا د خبره رااله بیا برته دغه پنجاب ول سی یاد به د آبادی په بنیاد باندې او د رکبه او د حقوقو په بنیاد باندې نه، نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده. لیکن په آئین کې دا کوم زیات لسم ترمیم اصول لا لسم ترمیم بعد د صوبو خپلم دغه ول سیټانو لو کوټه ولې، لیکن لبد مرغ جب لا لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبري واورېدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.